د ژوند رنگونه.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 14مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاستې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، دا د ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي واقعو د لومړي سمستر له پیل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده، چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلې کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه بسه نمشد من امسال خودم شاید فارغ میشد ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15 پایتور سی کی د لوړو زده کړو د برخي زین فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمه بولی او د طالبانو له حکومت غواړي چې خوانځي او په هندونو کې دوی تبیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې جړې د پوهنتون خواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وی کا په دینی برخه کې وی کا په عصري برخه کې وی د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنۍ ته ګټه لري بلکې د ټولنې په تناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او دوی د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی بلکې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د انجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي خو نړیوال افغان میرمنې انجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان انجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعال او محمد افصف نن د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته شغله ننګ به وروسته په خبرونه کې سره مل شي. د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی نظر مو اخیستی. همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری نظر اخیسته ده چې دا نظریات به هم پر وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وسته شوزو د خونو فعال رابیا ستانګزی د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغل ستانګزی د جنونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مخکې په راپور کې هم جن څرګندونه واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وی پټولنه او پر جنونو شوزو
مننه شهزاد سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعا زه متاثر کړم او د خویند په دغه اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د مونږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او د سی وضعیت کې یو نمړی کراشو کې د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږم چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران د قران شریف لمړنۍ حکم دی. هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کومه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. ډېر باري اغیزې چې په ټولنه کې خپراوي همدغه سردریزه خپراوي د خلک سنن مجبوریږي سره د دې چې اقتصادي زیانونه مونږ ته رسیږي. د همدې علم په ترلاسه کولو سره مونږ کړای شو چې خپل هیواد خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي او دغه فاصله سره ایجاد شوې ده او راجادیږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اوریدل دي او د جنونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره اقتصادي برخه کې د جنونو د خزو په ځوان باندې بد اغیز لري او څومره په روحي او رواني باندې روحيات باندې څومره بد اغیز کوي.
بله او بخښه افغانستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ لیکن دا کار نه کیږي. حلاره تاسو څه ښکاري؟
حلاره د افغانانو تفاهم حلاره ایجاد د حکومت غوښتنې سي ټول نارینه او علما او خزینه اولاد نه لاسره یو کی د مونږ تر څنګ د مونږ ورونه ودرېږي د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرره ده ټول سره یو سو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي
کله چې نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی نه خلکو غوښ نه ولای
ده باید وسی
یو خو باید دی بل هلا رسد کلسیو موضوع ویل دیوال سره مخامخ شو نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې ستاسو په نظر بل لار رسد
بل لار خو بیا دی حکومت سره په مخالفت څوک دري دي خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کیږي چې خلک الته خپل غږ چت کی الته تاسو شرایط باندې پویږي چې شرایط کوم ډول دي څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د پښتنې حق نه خپل څو یو تر ثاني امر پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ البته چې دا د ما حق ده د بی انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې یو همیر باید انصاف رامنځته کوي په ټولنه کې 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حق محروم شوي دي نو دا د یو همیر لپاره بی انصافي نه ده
دا خو ده یعنی ګوره تاسو وایئ چې دا بی انصافي ده تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی یو شمېر نور افغانان هم په دې باندې باور باندې دي لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي مثلا د افغان مېرمن او انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو لژنو چارواکو سره وکتل او له غوې هله وکړل چې مکتبونه پرانیسي همغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادي رډو ته ځنو استازو ویلې و چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي آیا دغه هڅه ګټه کوي او کنه کوي بل لار کومه
بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري په دا 50 کلو کې تاسو ګوري چې موږ هم دا غاکو چې خبرې کوو کدی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما سره منل چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دغه حق وړو مونګه هیڅ کله نه غواړو چې ته مونږ ته د امریکا یا د اروپا په ساو یا جوړه کا مونږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښتي مونږ دغه حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو امدا رقم ته پرم د کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو او ملت امدا رقم ته خوشاله ته امدا رقم ته امنیت د تامین کړای امدا رقم ته دغه نور حقونو ته مغاړه کېږي د دې حکومت دی تداوم سبب کیږي د دې دغه خلک چوس له بیکاری نه تښتي دغه دغه مخنیوي کیږي کیدای شي دغه ټول انجن په یو ورځ کې کدی واده کی دا امکان شته خو هغه یو څو ورځې ده پاس چې هغه انجلۍ مور کیږي پاس چې هغه انجلۍ هغه رښتینی ځوان ته رسیږي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سره وتلی هغه وخت بیا زور لګیږي هغه وخت د ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوي یا راګرځول
پاسانه نکیه او کوم امکاناتو مننه غلستانه بیرته به تاسو تراشم خو اوس به د افغانستان د پونی د وزارت د پخانیم رسال ابراهیم شینوار سرګندونه سره وور
چونه خزی واز د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیمه ځواک او نیمه راتلون کده نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې جنونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمی او ټولنې بسوبته شوی دی نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي د روغتیا خونې ډېر کارکونکو خزي دي او په لور زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا تر زیاته ده د خزو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د خونځي او پونتونونو دروازې پرانیستي وي د ټولنې فکری او اقتصادي ځواک به دوه برابر شي بس واده مور یوازې یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومان روغتیا خروزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیوړی کوي نو د نجونو تعلیم لګښت نه بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده خو کدا دروازې همداسې تړلې پاتې شي پایلې به ډېرې درنې د ټولنې نیم قشر بلې له پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دینی حق یعنی د علم زده کړه به ترې واخیستل شي همدارنګ فکري او شخصیتي وده به ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیت به برخې شي اقتصادي ځینونه به هم زیات وي څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو به برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي روغتیا او ټولنیز اغېز به هم څرګندوي له وخت مخکې ودونه د میندو ماشومانو ناروغۍ رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتی به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي، د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هېواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي، او که فرصت ورکړ شي په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هېواد د رڼا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخله څنګه زید شغل شینوار سرګندون مو واوري د مخ کې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې سي د نجونو د تعلیم مخنوره ډاپ نشي. د شغل شینوار په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه په تیرو څلورو کلونو کې څونه شو. نوري حلاري چې ما یو وړاندیز مخ کې تاسو وکړ چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلې ځلې وکړي، له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي، ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هېواد به ډېره تیاره وي، ډېره ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره؟
نن د شینوار صاحب د خبرو په تایید او الهمن يم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یوسي، او دا مسؤلیت یوازې هغو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د پولما او دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نسی د په دې اغیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه نه دي، هغه که بیرون اوسیږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو وارې موږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنګ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده، امنیت شته. صرف د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي، او له بل لورې نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره هم ځان پرتله کوو، اوسې نشو کولی.
بله،
نو کله چې د وبخې وخت راکې، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي، د پرمختګ مخه نیول کیږي، فقر راځي، او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصاد په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همدا اوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې دي، هر نانوایی مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ورپه غاړه دي، په کوم وضعیت کې ژوند کوي؟ په همدا یخ ژمی کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګري ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان یې لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وارله مخه له رسنیو سره شریکې کړي دي. یو عمده او اساسي غوښتنه هم دا ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده، ولې د اوسني چارواکي په دې نه پوهیږي؟ اغلې ستانګزي اورم، معنی نو
لپختن څخه کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پخا کیږي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپل مایندو په خپل اولادونو باندې نه دی مهربانه. دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي. دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي. دوی د ملت اقونو د حق ورکړ په تګاړه کې نه دی. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي او ګرد او راز له دوی نه په نړیوالو سیژنو کې همدا شکایتونه کېږي. دا هم اوریدل کېږي.
مننه غلستانګ سي. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسوځي راسوس ازادي راډو سره شریک کړي.
زه خپل دی مسلمان پایس او دیو تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې امغه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې او لاخره په اته په ساتي د پانتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص یا افغاني جامعه ټول په دو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړې دي او هغه په ځان باندې او په جامعه باندې تطبیقې شي د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علوم او زده کړې هم زه په هیڅ مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی. نو عالم دی خدای تعالی چې ویل دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پایست اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه، نو یقین لرم عوالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق یو نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واوریدلې. اخلي ستانګسي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخې دینی مدرسو ته نجونی زی خو مکتبونو ته نسی. په دې برخه کې آیا دا حل لاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسي شي؟ بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکي به ډیر بې حده مزامین لري سي په سر رسیدای بنه شي. تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاوار سي؟
اوسنۍ وضعیت ته څه ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل او د فاصلې ایجادول دي. مخکې له دینه دا شو کله دوره کې او د اسلامي حکومت درامست کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید لسلورم صف نش شروع کېده اسلامي مزامین په مکاتبو کې. هغه نه پوهه خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغه عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي. او اوس خو دوی په مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضررونه یې څه دي؟ کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي ده اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر دوی وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم کڅوګ به تاسو دینی زده کړې کوي، پانتونو کې کوي. او سره دې چې که مدرسی هم د مدرسو په هیڅ سره اصلي علوم فرض ده په موږ باندې د موږ د یوه د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دغه ټول نصاب د په مدرسې کې شامل شي دی تاسو د خبرو ته راګرځي او د تاسو د خبرو په تایید خو بیا هغومره بوج په یو مسل باندې راځي نو چې دا ټول شیان نسي کولی چې یو انسان یې برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللې نړۍ کې ورس تر بلې د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. شاګرد د ژوند چارې له مکتب زده کوي، حتی کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بلخ یو بل حلاره چې ځینې کسان د سیو پیشنهاد لري. ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ووسی دوی کولی شي چې آنلاین زده لاري د آنلاین لاري خپل خپلوان او د کورنیو غړیو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او دا کلونه ضایع نشي، بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر اړ ممکن لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. دسې په نو په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رښتې کمیږي، ار زده کوونکي خپل د خوښې برخه ته که ساینسي که ټولنیزي که د طبیعت علومي هغه هر یو وایي ځکه چې په هغه یو زده کوونکي باندې بوج رانسي.
بله،
اوی امریو کاس د امریو کار لپاره تربیه کوي. خو که د افغانستان نصاب مستقیم اچو لیربل جنای اخلو بیا د موږ تاسو هغه امکانات بیا د موږ تاسو هغه ځپتونه هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو چې دغه دروازې د مکتبونه خلاص شي دغه پنځه کلن ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو پرتله خو لرې خبره ده او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې زه خپل همکاري لرم څلور کاله کېږي. اول ته زه ګورم چې هغلته واقعا هغه استعدادونه شته خو ویره ده یې له محصل سره وایي بله ورځ موږ فارغېږو، بله ورځ به د دې موږ سند څوک تاییدوي، دا د موږ سند به ومنل شي که نه منل کېږي. یو زده کوونکو ته له هر څه نه مهم فکری آرامتیا د خچا پریال برابرول دي چې غل دینه مطمئن اوسېږي چې دغه ته زحمت وباسم دغه ته زدارش د ما دغه سند بس بل ورځ منل کی که بنه منل کی.
منه داخل استان
دغه فرصت ټول افغانستان کې او به د مون خالق غریب خالق دي ولنس د دې واس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کی، کمپیوټرونه برابر کی او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خالق کوم باندې پلانونه چې دا امکانات اولادونو ته برابروي زور نه مننه کوم او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ونه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي، که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي، د ولس خبرو ته د ولس غوښتنو ته باید اتمی ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي ټولنه هم غرقوي، افغانستان هم غرقوي او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د شوزو د حقونو فعال راوی سنګزی ته بلنه ورکړې ده او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم راسره یو ځای شو. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنې ملمنې ته، لیدونکو اوریدونکو ته.
کور ودان. ننګ صاحب، د افغانستان معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لري، دا حلاره تاسو تشکر ادا ده بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شوه دی او هغه تم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي. څه حل لار سره تشکاري سي څنګه ممکنه ده چې نجونې او خواندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حل لارې زما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حل لارې دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکارو او د عقایدو سمون ده، د ایدیولوژیک سمون برخه ده، چې رهبری د اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی، مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کیږي، دغه څه ویل کیږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دې معنی دی بلا مسله ده بلا مسله. دوامه مسله حل لار ده ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روخانه نړۍ کې او په دې کثرت کې، په دې پریمانه دي ټکنالوژي کې او د دې دنیا چې لایل مډکه ده، د جامع جهنما چې د هر سړی په جیب کې ده، د هر میرمن، د هر انسان دوه دوه دانې، درې درې دانې، لدینه باید استفاده وسی. زما په نظر دریم حل لار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي، د عامه افکارو په اصطلاح فشار. دا زما په نظر تر دې نه ما سی و بل لار خوسته هغه اجرات بل ملک ته تک ده او بل جای ده.
البته ځینې کسان تللي هم دي، ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي، ځینو ویلې دي چې زه دومره شتمنی می لرله چې افغانستان بهر د خپل لور د تحصیل خاطر لاړ شم او کنه زه بیرته افغانستان ته ځم کړه مشکل حل شي. ننګ صاحب، تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي؟
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1925 کال یا 1928 کال د عثمانيانو دوره و. په دې پاچایي کې ممانعتونه مولو، په یو په شام کې به ازادي و، په حجاز کې به ممانعت و. علما او بالته نه پرې خو ویل به شي دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده، په بل ځای کې به پرې خو. نو هغه خلافت رهبری په اصطلاح ټوټه ټوټه و، په افکارو په لحاظ ویشلی و، سره متفق علیه دریځ نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپل په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې، تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لږ کال بعد بیا ممانعتو، بیا به بیا خلاصونو. امیر حبیب الله خان کلکانی یو کال ممانعت وکړو، اما د دې دوره ور سره لاړه پام دې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې به د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکار او سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې خو نړۍ بند وکنه، و دې ته اوس عصر انفتاح وای، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق، یعنی بند او دنیا بند و، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهان نما دې په جیب کې دا ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا شي نسته ته پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، خو به دا کور په کور ګرځیدل، په لز دره کورنۍ او د چې برسیدل نو اته میا چې یو کال دوه کال به پیوتلی وو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یو کلمه وای، هغه ملیونونو انسانانو ته رسیږي، ټول دنیا ته رسیږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکار او قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمينه مساعده ده، دا چې ډیر د تشويش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هرڅه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسلې هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکله نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستاپ حکومت کې نه چلیږي خو سبا به وچلیږي. زما په نظر دا ډیر د تشويش ور نه ده. اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دي، اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاتې ده،
او هغه ډله چې په اصلاح دي فکر طرفدار دي چې دا باید بند پاتې شي هغه ډیره محدوده ده ځکه زه گنجائش او امید ډیر وینم
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی او سو وخت وروسته بیا نوروز دی او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیل شي لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي
خا یو مسله ده اگر چې د لګوت باسه سره به تړاو نه لري په دولت کې چې یکتازه دولتونه وي تاغو کې د دریض وحدت شي ده یا متحده دریض درلودل دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود و نه لري ټول متفق علیه وي په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري یعنی ټول په دې دریض نه دي نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وایي وای د احاد او فیصله او د اجماع فیصله د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه اثر کې ډیر ناممکنه ده صحیح منم زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کاله کیدای شي دا کال دوه کاله نور مو چلیږي کیدای شي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائمه ده مطلق ده منتها د زمار زده چې دغه د بندشتي لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي نه ځکه چې به خلک لدین نه خفکیږي دا د توجیه ورته پیدا کی یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی دا څه چلیږي نه
یعنی په موږ کې پریشه ده ننګ سپ یعنی دوی وایي سي امر ثانی امر نو ثانی امر خو یو کال تیر شو دوه کال درې کال څلور کال مننه دی اغلی استانګزی نظر به واخلم تاسو د ننګ صاحب لدی خبرې سره سي د افکار او سمون ممکن دی تلار پیدا کی او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي تاسو په څه باور یاست
سلامونه ننګ صاحب وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باورد کله ننګ صاحب سره موافق یم د افکار سمون ګوره کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پر تلکاو یا مقایسه کاو دغه تفاوت نه لري د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي کغه د مختلفو ژبو دي کغه د مختلفو طبقو خلک دي
البته سنځي سبا شغله نن او بخشي شغل نن خو یوازې محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړلو چې که محدود دي حضور ور دي محدود دي خو حاکم دي محدود دي حضور ور دي محدود دي خو مخکې مویل مالک دوی بیا هم دغه دولت غاګناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه دانه ده په اسلامي چوکاټ کې په افغاني چوکاټ کې دا دی هغه وختونه کیږي نو چې دوی نه مانی د پدې سره وځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي دوی امره څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي دوی سره کوم ته ټولنه غواړي کله چې مایندې ضعیفېږي کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي موږ هم را مایندې موږ هم ضعیف اولادونه تربیه کوي یو باسواده خزه څو نسل باسواده کوي بانګیزه اولاد روزي بادارش اولاد روزي پرمختللې واده ته بلاس کې درکې
مننه
کله چې د افکار سمون ته موږ راځو نو د افکار سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره واخه او یو هغه عمومي افکار چې یو چې باندې په سیاسي لوري باندې په سیاسي بس کې منستکیږي سیاسي تاګلارې دي یو دی یو د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د هغه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
مننه اغلستان سره
مننه
مننه نن څه د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته هم اشاره وکړه آیا د سهلار شته چې د نور اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري جن فشارونه په اوسنۍ افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي
بلې وو خو تاسو په دې تیرو دوه درې سلورو کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصلاح رهبری کابل ته راغله دوه ځلې په یو کال کې په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې حالت یې غږ پورته کوو مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته
په 2001 کې راغله، بیا په 2003 کې بیا راغله، بیا پاکستانی علما او وفدونه دغه چې راغلل، دغه چې د دیوبند د هتاه وفدونه راغلل، او دیوبند ته د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کولته. همغه د دعوت اساسي هدف ته و چلته پیام ورکی چې دغه اثر دا مختلف اثر ده، دا د فیصله د ډبرو اثر نه ده، او دا اثر کې ډیر گنجائش ته هلته بحثونه شوي دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هیوادو دغه دارالفتاوي چې په جهان کې وجود لري، مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو فیصله د اجماع مرکز ده، هغه وجود لري، په دې مسایلو باندې هر کال یو هره میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي. هغه ته ډیر زیات مقالې رسالې متعدد مالوستې دي چې هغه د دغه سي افکارو ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه ست، یعنی په فکر سم سي په اصطلاح پلان هم سمیږي او اراده هم سمیږي او فکر هم سمیږي. او یو څه مسلې اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث په کار ده، هغه طالبانو رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکام.
نو بخښه دوی خدای وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط په برخه کې ننګسب. مثلا د فکر وکړي چې دا شرایط د شپږ نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسې ښکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسان، نو دا کار بیا ول نه کوي.
داغه پختل یعنی زکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او پیسلا کولای هغه به صدرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو، د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو، ویل به چې دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري شي دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت مور کو د نه بندش او د علما او سره په اصلاح دی نه چې حکومت په کې سقوط شو. از ما په نظر دی دغه مسله چې دا چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه، یو شی بانه کې کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوی. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی، تر امر رسانی پوری چې په اصطلاح شرایط مهیا شي. او دا معنی دا نه ده ویلې اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده، دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصطلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې وننی ولسی، مجلسونه په وننی ولسی، دار الافتاء، دار الندوه، د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نسی، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماسی و ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوی ده چې دا تعلیم بند پاتې شي، دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاوانی، یو ډیر له اصلاح نه خیرت مندانه، بلکې د زیدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغه خلک کوي چې ودرې دا خلک نور هم را سره په ضد کې شي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری او دوی چې ګویا دا موضوع هم دغه ده، او دا د ملامتۍ امزا موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه یېرسي، جنگي جرایم له خلکو نه یېرسي، بربادی له خلکو نه یېرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت کې نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
نه دا میاشت یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې، چې ورسته به دا بحث وي. واده مخې ویلې د سی یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی د اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکي. د دې په وجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې پوسنوی او چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
خزانه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په اصطلاح نه هادونه هغه دوه مخې سیاست لري، نه په ډېر کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ته او نړۍ په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د دې نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلي دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېر اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه دي ان نړۍ سره لا راوړي د فیصله د ډیپ سټیټ سره د جوړتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس فیصله په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نورو دنیا کې سل ملک به زه مثال درکمه، اسرائیلو کې دا څو بربریت فیصله په بشریت حاکم کړای ده. اما بندیزونو دا مسائل ډیر الته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډیره کامیاب نه وي. تاسو 50 کال په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړ اسو یا په شمالي کوریا یا په ایران یا لیبیا یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب شي، آیا کوم ملک مهذب شوی دی؟ آیا کوم ملک تابع شوی دی د بندیزونو په اصلاحات مطابق؟ بیا دوی چلیدل دي، اصلاحات راوړي دي، ریفورم راوستي ده. نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدینه نه، زوایم له انساني لارو نه، د قناعتونو لاره نه. دنیا خلویا ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث په کار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کیدیش ننګسب، کیدیش چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمیر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو ترشاوي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي، لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولن کې سنجون مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار په وارد کې د افغانستان لږی نظر په دې برخه کې واخلم. آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شرزاد شبر صاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي، که دوی د په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت ته ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خدغه غوښتنه کوم یو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو. دا بعد خبره ده، دا د موږ تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید د سر یو سي او د خپل ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندو، اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه تاسو د خپل نجونو حق ورکوي. دا د موږ لپاره د موږ تاسو باید نه خبره ده، دا یو ډیره بده خبره ده چې د موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لغوی نه دوی سیاسي ګټ اخلي. دوی لغوی نه دی فشار علا جوړوي. دوی چې هڅه وروي چې موږ په حکومت باندې پتاس باندې بندیزونه لګو، خو بیا هم حکومت به چلیږي. حکومت عمره نه خواريږي، عمره چې ولس خواريږي، حکومت عمره نه بربادیږي، حکومت به خپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه څومره فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي. کومل کې به حکیم په یو څه نظامیان به کې خوشاله وي، په نور خو بیا خو ټول زور له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کې، د علماو غږ ډېر اغېزناک ده، ډېر اغېزه وړي. موږ هغومره فکري توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان نه نه پیسه د خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لوري هغه مکتب ته لاړ شي چې په مکتب کې الکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې چونې علاقان سره بیلو مننه اخلستان کې نن څه تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه د اوس خو د ای آی ټکنالوژي هم را روانه ده یعنی د دنیا په دغه خو روانه ده د جینو پوهانو په نظر کچیرته جینی هیوادونه نړیوال اصول نه مني ممکن په 2020 کال کې په زور پیو مني د ټکنالوژي په زور نو فکر نکوي چې دغه اړخته هم امغه کسان چې د مکتبونو مخالفت باید یو څه توجه وکړي یو څه باید تری خبر شي یا ځان تری خبر کړي ننګ سه
زما په نظر کا غربي نړۍ طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال د فیصله لار په مخ یوسي دا ډیره فائدہ نه لري دا فاصله نور هم زیاتوي
تر اوسه هم نه ده وړي
بندش نور هم زیاتوي
نه څه فکر نه کوي تر اوسه پوری پدیرو څلورو کلونو کې یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي نه نظامی فشار راوسته پوسنه یو چارو کو باندې هغه کومې پیسې چې کنګل شي هغه کنګل شي دي او بل چې د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندل خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل
خو خیر دا لا تاوان کړی دی د خو عام افغان ته تاوان کړی دی مرمن سنځي هم دې ته اشاره وکړه یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی دی
نو
دولت باندې تاثیر نه دا کړی دولت غنی ده دولت اواید لري خوای چپلکی درلودلې اوس موټری لري لنکروزر لري خو پیاده ګرځیدو موټر سایکل درلودو اوس ټانګونه لري ټوپونه لري اواید ټول دي دوی دي خو پکې پیسلا خو چاڅوی دي خو سپینڅوی دي خو غزیدلې دي پکې زما په نظر دا فشار کړي غرب لخواي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډیر متفاوت نړی ده یعنی نړی اوس د لیوانو دره ګرځیدلی ده نړی هغه نړی چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د انسان ارزښتونو پالي زما په نظر بل ناممکن ده چې ته د تعلیم لپاره ویني توي کې انسان مرګه هغه د پښانو قصه به سي چې دوه مګکانو جنگ کولو او دوی خوړلو وای پښانو بیا ویل کمنګ او تاسو نه وای دا مګکانو په خپلو کې ځانو نډې خو خړې وای خدای چې هم خړلو نو زما په نظر دا خصیاست نه ده د نړۍ نړۍ په کپدې قیمتې کوي چې ودرې د انسان وینه توي کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې انوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوي زما په نظر که دوی رسمیت ورکړای وای دوی کا د نړۍ سره دی وصل کړای وای دا به خو نه
فکر نه کوي چې دا ممکن نه ده ننګ صاحب مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت تو پیشنی ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي ځکه چې د دې وطن د غنجونی او شزور تر پاسیږي چې دا حکومت څنګه په رسمیت پیژنه چې حالت تعلیم باندې یعنی دوی له ځان له ویری هم دا کار نشي کولای بله
زما په نظر دا تصور داسې ده ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده دوی ډیر قیمتي میډیا لري هغه عامه افکار بسیج کړی دي او دغه افکار چې دا څومره چې محمد دوی غټه کړی ده په خپل په افغانستان کې شاید محمد عمر غټه نه وي اما دوی ډیر غټه کړی ده په دې خاطر چې دا یو نریټیو یو روایت جوړ کړی ده او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تریډاریږي چې کله موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي
نه یعنی دا شی یعنی کدوې جوړ کړی ده کنه د جوټر دا شی شته یعنی دوی خو مثلا
یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه بل تجربه دي تحریمونو او بندیزونو ماته سویل هغه فائدہ نه لري دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده نوري مسلې دي کدا پرتی ته یاد دره چې داسې په قطر دولتونه پلان ولاړی بیا به چې زیر رسمیت پیژنم زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسله یو هم نه وي او ما ته بیا مرکه وکړو بیا به زه تاسو یم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه و دا د لیوانو دروه اما دوی فکر کوي چې په دې ای آی اثر کې چې تاسو اشاره وکړه چې زه به څه شي پټ کما دا پټیږي نه یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي د ماجرت مسله کومه مسله ده د فقر مسله کومه مسله ده د غربت مسله کومه مسله ده دا جګړو مسله چې دا اوس بے معنی مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده؟ یعنی یو سړی د اټوم بم په خاطر باندې چې استعمالوي او استعمال کړم ده هغه شاغلای ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکارا کوي او د دې سترګې خي چې له چاقو سره ویني او لاسونه یې ککړ دي.
اوس ننګ صاحب وای خو دې اخو مشهور خبر ده وای د زورور او په برزي کنه دې خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده. ولې باید له پردیو ګیله وکړو او ولې باید له پردیو دا غوښتنه وکړو چې د افغان جونې مکتب در ته خلاص کی؟ یعنی خپل افغانان باید خپل ګریوان ته سر ټیټ کی او دا مشکل په خپل حل کی. په همدې برخه کې څنګه ستانګزي سب که ساسو نظر په لاندو واخلم چې خبرونه په خلاصې ډول
ما خپل تیر دریز چې دا د خپل منځي موضوع ده او دا باید موږ په خپل افغانانو وغوړو، خپل حکومت نه وغوړو، کاغه د حکومت پر اساس کې ارڅو کې هغه کوملای ک روشن پکري ک هڅو کې دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغوړو او دا د موږ د دې ولس وختونه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر ته ضرورت لري.
بله مانه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانټو بده ننګ صاحب نظرم واخلم. ننګ صاحب که درې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي، همغه بنګاو ته مراجعه وسی او بل دا چې دا موضوع په کور دننه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اساس چې افغانانو سره لري، زما په نظر دا یو بهترین لار ده. او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره، هغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي.
ننګ صاحب ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغل ستانځي. له تاسو هم منندویم، زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
سپ خو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي پریمګ دی چوالو زم پریمګ دی چوالو زم زما وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي وزري ماتړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه